قلمونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې شوې. تاسو د موږ غږ لاساتې رادیو نوري اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سهار لښ په ګوه د مخام تر شپه ګوه په لندو صفونو نس یوش پینځوش مترو د مخام لښ په ګوه د سهار تر شپه ګوه په منځنۍ صفه دوه لښ په نوې سمو غږ اوریدل شي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامانن فضا ته د انسان د خطو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې پښتو د نړۍ څلورمه ژبه ده چې په فضا کې پرې خبرې وشوې. له نن څخه درې شپې ته کال پخوا د اپریل په 12مه روسي ستورمزلی یوري ګارګارین نومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ. یو نما وایي د سفر مرسته وکړه چې فضا ته د انسانانو لار پرانستل شي. عبدالحد مومن نومړنی افغان و چې په 1988 کال کې فضا ته لاړ او په فضا یې تمځای کې نه ورځې تیرې کړې. ښاغلی مومن له فضا څخه په افغانستان کې له خپلې مور سره خبرې وکړې. نوموړی اوس د جرمني په شتوتا ګارد کې اوسي. په بدخیز ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وایي چې په دغه ولایت کې د یو کور د نړېدو له کبله د دوو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون درې تنه مړه شوي. د دې قومندانۍ نن جمعه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دا پیښه تېره شپه د بدخیز ولایت په بکمري ولسوالۍ کې وشوه. په خبرپاڼه کې ویل شوی چې دا پیښه له شدید وروختو وروسته شوې ده. د هوا پیژندنې د ادارې له معلوماتو له مخې نن هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې بارانونه اوري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو یې په هرات ولایت کې یوه 15 کلنه ماشومه د برمڅګرو له منګلو خلاصه کړې ده. دغه وزارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د فهیمي په نوم د ماشومه 9 ورځې پخوا د هرات په اومه ناحیې کې برمته شوې وه. د دې ماشومې د یرغمالولو په تړاو دوی ښځې هم نیول شوې دي. لا روسي وروسته په قزاقستان کې هم سیلونو ډېر توانونه راولي او یو لک تنه یو د خپل مینو پرې خودو تړ کړی دي. روټس خبري اژانس نن جمعه وویل چې په قزاقستان کې لا زورور سیلونو وروسته د دغه هیواد د بیړنیو چارو وزارت په ټولو ولایتونو کې بیړنی حالت اعلان کړی دی او نږدې 100 زره کسان له خپلو کورونو وتلو تړ شوي دي. ځینو سرچینو د روسي او قزاقستان وروستۍ سیلونه په وروستۍ یوه پیړۍ کې تر ټولو ناوړه سیلونه بلل دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جوماروتو تاقایف دا سیلونه طبی نهورین بلالی ویلی دی چه پا تیرو تیا کلونو که ساره ندهیلی دل شوهی. او پنتاگون پرون پنجشنبه ویلی چه پا منزنی ختیست که دا امریکا دا مرکزی قماندانیت سنت کام عمومی قماندان دا امنیتی گوخونو پالا دا خبرو لپاره اسرائیلو تطلالی دی. جنرال ایرک گوریلا پا دا سحال که اسرائیلو تطلالی چه پا دمشق که دیران پر قنسلگره د اسرائیلو د حمله پا زواب که دیران دا غشخستین پا اندخنی زیاد شویدی. پا دمشق که دیران پر قنسلگره د اسرائیلو پا برید که دی ایران دا سپای پاسداران و مهم کسان و جل شول. دا پنتاگون ویان دا پیت رایدر خبری الان تویل چه جنرال گوریلا با پا اسرائیلو که دا دغه هیواد دا پاوز لامشرانو سره پسیمه که دا اوسنی امنیتی گواخونو پر خبری کوی. دا دا همو ویل چه دا سفر وړاندې پلان شوی و خو دستیمی دا رستی و تحولاتو لکبلی وقت را مخ کشو. خبرونه مو واوری دل وړاندې پا خبرونه که رسر دا مطالب واوری دلشه. نن دا کوچنی اختر یا وړکی اختر درېیم ورځ ده. ځینې په دې باور دي چې په اخترونو کې نجونې ډېرې خوشحاله وي. خو دا چې د خوشحالۍ علت یې څه دی؟
هغه نجونې چې نامزاد دي د هغوی اختر ته ډېرې خوشحاله وي.
چې نامزادار نجونو ته په اخترونو کې څومره ډېرې راوړل کېږي، څه پکې شامل وي، په دې اړه به درته وړاندې جزئیات ولرو. خو بل پلو د ملګرو ملتونو د ښځو اجرا مشرې ویلي دي چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتایت شاتک دی. دا چې افغان نجونې له ملګرو ملتونو څخه غواړي
ملګرو ملتونو نه دا خوښ لرو چې د ښځو غږ واوري او د هغوی حمایت وکړو.
وړاندې به په دې اړه باندې چې افغان مېرمنې نو له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې څخه غواړي جزئیات درته ولرو. همدارنګه نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. اختریز مسایل هم شته د ملتیا موارد.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د تای روشنده تخنیکی چارو پسند بلخت قربانی یو د ملګرو ملتونو د خزو برخې جرای مشروای په افغانستان کې جنسیتی شاتګ په تر ټولو افراطي بڼې سره دوام لري. په نړۍ کې د جنسیتی تاوتریخوالی تر ټولو سخت ښکارندوی هیواد دی. سیما بهاوس په خپل اکسپان لیکلي افغان میرمنې او نجونې د ټولو د حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او افغان نجونې وایي که څه هم د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ پورته کیږي خو دا بسنه نه کوي ځکه دا غږ ځپل کیږي نو نړیواله ټولنه دې هم اقدامات وکړي. تفصیل څنګه کارنه ورو
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په اړه د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو برخې جرای مشرې سیما بهاوس ویلي په افغانستان کې جنسیتي شاتګ په تر ټولو افراطي بڼې سره دوام لري. اغلی بهاوس د اپریل په 12مه په خپل ایکس پاڼه د افغان میرمنو په اړه د دغه سازمان د یو راپور په بیا خپرولو په ترڅ کې ویلي چې افغان میرمنې او نجونې د ټولو د حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا وایي په تېرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم ښځو د خپلو حقونو لپاره په وار وار خپل غږ پورته کړی خو دا بسنه نه کوي او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه دي باید افغان میرمنو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د ښځو او بشري حقونو فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
زنان به مبارزات مدني خود به مبارزات
کزو د جنسیتی برابرۍ او عدالت لپاره خپل مدني او د حق غوښتلو مبارزو ته دوام ورکړای. په دې موده کې کزي له شکنجې، زندان نیولو، اجباري اعترافونو او ډیرو قربانیانو سره مخ شوې. خو د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو سازمان، د بشري حقوقو سازمان او هغه بنسټونه چې د ښځو لپاره کار کوي مسؤل وو او دي چې د اوسني وضعیت څخه د ښځو د ژغورلو لپاره یو اقدام ترسره کړي.
هغوی زنان افغانستان از وضعیت کنونی اقدامي انجام بدهند.
په ورته وخت یو شمېر افغان میرمنې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوې هم ورته نظر لري. د زده کړو بې برخې یوې محصلې مدینې ازادي راډیو ته وویل
موږ د دو خواهانه یو چې باید هر اړخیزه حمایت د ښځو سره وشي. د ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرو چې د ښځو غږ واوري او د هغوی حمایت وکړو. یو د ښځو په غږ نشي کېدلای په دو خاطر چې هر چیرته چې غږ پورته کړو سرکوب شي.
د ښځو د حقونو فعالانې او افغان میرمنې په داسې حال کې له ملګرو ملتونو څخه د عملي اقدام غوښتونکي دي چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې ویلي د ښځو او نجونو پر وړاندې له 2.5 کلونو سیستماتیک ناوړه چلند وروسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند حکومتونو لخوا حساب ورکونې سره نه دي مخ شوي د چارې دوی د ښځو په نښه کولو کې لا زړه ورکړي چې اوس په ښکاره خپلې کړنې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان له بېځلې واکمنۍ وروسته طالبانو د افغان نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو هر ډول دروازې تړلې او دغه شانې افغان میرمنې له کار امازایونو، پارکونو، لوبغالو، ښځینه حمامونو، آرایشګاوو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر راګرځولې دي. که څه هم د طالبانو د دغو کړنو په وړاندې په کور دننه او بهر ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل شوي خو د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د ښځو په وړاندې نرمښت نه دی ښودلی بلکې په دې برخه کې محدودیتونه ورځ تر بلې زیات کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د کوچنی اختر دریمه ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي نو کوژده شو نجونو ته د اختر برخې وړلو د دوی د اختر خوښي زیاته کړې ده. د دوی په وینا د دې پخوانۍ دو ترسره کول د دوی لپاره ګران دي خو دوی ته هم خوښي ورکوي. په همدې حال کې یو شمېر کوژده شوې نجونې وایي چې دا دود د دوی د خسرګنۍ په خوښه ترسره کیږي. یو شمېر نور بیا په دې نظر دي چې په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې باید په دوی په دغه ډول دودونو باندې ډیر لګښت و نشي. خو دا چې په افغانستان کې دغه دود له کوم وخت نه رامنځته شوی د یو انجلۍ ته په کې څه څه په دغې دې کې وړل کیږي په دې راپور کې اورو.
هغه نجونې چې نامزاد دي د هغې اختر ته ډېرې خوشحاله وي ځکه چې
فهیمه دانش وایي چې د اختر په لومړۍ ورځ یې خپلې نوې کوژده شوې وریندارې ته د اختر برخه وروړې چې هغه خوشحاله شي. د د په وینا نوې کوژده شوې نجلۍ ته د اختر برخه ورکول پخوانی دود دی چې دوی یې پر ځای کوي.
د اختر په لومړۍ ورځ باندې د ورنداري کرامي ورزو اول تختر مبارکي ورته ورو اختره ورته ورو چې مونږ ورته وچه میوه اخیسته ده په وچه میوه کې مثال مغزیات ډېر دي چې بادام ده کاجو پسته چارمغز نخود کشمش دغه شیان یو څه پکې ډېر دي خو د دې تر څنګ بیا کیک کلچې تازه میوه مو هم ورته اخیسته ده او بیا د دې تر څنګ یو جوړ جامې مو هم ورته اخیسته ده هغه هم ورو
د هرات ولایت اوسیدونکو تمنا چې اتم میاشتې کېږي کوژده شوی هم ازادي راډیو ته وویل چې نامزاد یې د دواړو د خوښۍ لپاره دغه دود پوره کړی دی خو نوموړی وایي چې د خپل نامزاد د دې دود ترسره کولو ته نه دی اړ وستلی
دغه ایترس خبر دا ده چې دا دواړو د خوخي لپاره ده یعنی د زوم د خوخي خبره ده هغه وای او غواړي خپل کوژدنې ته هر څه واخلي او اختر کې وروري خپل انتخاب او زړه یې دی دا سینه ده چې خزه یې مجبورې وي
خو کله کله د زوم کورنۍ د دې دود د ترسره کولو لپاره تر اقتصادي فشار لاندې وي په تیر بیا په وروستیو کلونو کې چې د خلکو د کار او دسترخوانونو وضعیت دومره ښه نه دی د کابل ښار اوسیدونکي مسعود ازادي راډیو ته وویل
د بورن یو فرهنګ انانوي وقته
د اختر برخه وړل زموږ د فنانو په خانه دود دی خو زما نظر دا دی چې باید ډیر اسراف ونکړو او باید دواړه خوا یو بل درک کړي
اما نظر ما ای است که نباید زیاد اسراف بکنم
د اختر او نوروز برخه نوې کوژده شوې نجلۍ ته د خسرګنۍ لخوا ورول په افغانستان کې یو ډېر پخوانی دود دی چې د کوژده شوې نجلۍ د زړه ساتلو لپاره ترسره کیږي او د لمانځلو بله موخه ترې دا ده څو هغې ته دا احساس ورکړي چې د دوی د کور غړې ده او دا یې ورسره برخه جوړیږي په دې برخه کې د زوم کورنۍ خپلې ناوې ته جامې د سینګار سامان وچه او تازه میوه او ځینې خواړه او خواږه وروړي یادونه ده چې د کوژده شوې نجلۍ کورنۍ هم بیرته د هغې د خسرګنۍ کورنۍ ته ډالۍ ورکوي دا دود د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچني او لوی اختر څخه څو ورځې مخکې او په ځینو سیمو کې د اختر په ورځو کې پالل کیږي
راپور کې مو واورېدل چې کوژده شوې نجونې اخترونو ته ځکه خوشحاله وي چې د خسرګنۍ لخوای ورته عیدي راوړل کیږي دغه دود په ځینو سیمو کې له اختره مخکې او په ځینو سیمو کې بیا د اختر په پنځو لومړۍ ورځو کې ترسره کیږي په عیدي کې لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل تازه میوه وچه او همدارنګه کله په کې خواږه هم ډېر شامل وي بل پلو بیا یو شمېر افغانان وایي چې سږنی اختر د اختر په رنګ نه و او ځانګړی خوند یې نه درلود دوی لاملونه بېلابېل ګڼي له دغه لاملونو یو دوی د مخابراتي شبکو د خدمتونو قطع کېدل ګڼي چې په وینا یې له امله یې خپلو عزیزانو سره د اختر له د مبارکۍ او فرصت د اختر په لومړۍ ورځ له لاسه ورکړی وه تفصیل په دې راپور کې اورو
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې سګنی اختر د تیرو کلونو د اخترونو په څیر خوند نه درلود د دوی په وینا د اقتصادي ستونزو په ګډون ګڼو لاملونو د خلکو د اختر د نمانځلو لیوالتیا کمه کړې ده د کابل ولایت اوسیدونکو حامد
باسوس مشکلات
د هغه اقتصادي ستونزو له امله چې زموږ په ټولنه کې شته یو بدلون دا و چې لیدل کتل او تګ راتګ کم و ډېر لیواله نه و یعنی د تیر وختونو په شان ډېر په ولولو کې نه وخه
بل لامل د اختر په لومړۍ ورځ د مخابراتي شرکتونو د خدمتونو قطع کېدلو چې د دوی په وینا له امله خپل عزیزانو سره د اختر مبارکۍ او فرصت له لاسه ورکړ حامد وایي چې د اختر په لومړۍ ورځ د مخابراتي شبکو د خدمتونو د بندېدو له امله یې ونه شول کړی چې له خپل ورور او نورو خپلوانو سره چې له هېواده بهر دي د اختر مبارکي وکړي د په خبره له دې امله د دوی مسافر هم په اندېښنه کې شوي او ادعا کوي چې څو ساعتونو لپاره د دوی ټلیفونونو کار نه کاوه د نورستان ولایت اوسیدونکو عبدالظاهر هم وایي چې سږ کال اختر د بیلابیلو ستونزو له امله دوی ته ډېر خوندور نه و نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مخابرات ستونزې ډېرې وې پرون او بلدا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نورستان خلک څه وخت مخکې د غمزه پلی یو وحشتناک حادثه رامنځته شوی چې هغه رپېدلی و د هغې نه هم کورونو نه خلک وتی دي داسې نسبت نورو کلونو نه اختر بیخي بېمزه و داسې خوندې نه و نو سږ کال د اختر ستونزې ډېرې وې
د نوموړي په خبره تر اوسه د دغه ولایت خلک چې کورونه ویجاړ شوي تر خیمو لاندې ژوند کوي او یا هم له خپلو کورونو بهر دي، نه د طالبانو حکومت او نه هم موسسو په دې برخه کې کوم اقدام کړی دی. عبدالظاهر د روان کال د فبروري په میاشت کې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د غرخویدنې پیښې ته اشاره کوي چې 15 تنه پکې ووژل شول او یو شمېر کورونه ویجاړ شول. هغه مهال په نورستان کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د غرخویدنې لامل سخت اورښت بللی و. د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو په داسې حال کې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د مخابراتي شبکو د منظمو خدماتو له نشوالي شکایت کوي چې په دې اړه تر اوسه نه مخابراتي شبکو او نه هم د طالبانو حکومت څه ویلي دي. ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د شته ستونزو له امله افغانان د اختر له بېخوندۍ داسې مهال شکایت کوي چې له اختر یوه ورځ مخکې د خوړو نړیوال سازمان په خپله ایکس پاڼه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې ویل شوي و سږ کال افغانستان کې اختر داسې مهال رارسیږي چې د کافي بودیجې د نه لرلو او د دوی د مرستو د کمښت له امله امکان لري چې په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم زیاته شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان اړوند نور مطالب هم درته لرو او دا به هم راسره واورئ چې د تخار د کوکچې سیند د پورې غاړې ولسوالۍ اوسیدونکي د عمومي سړک له خرابوالي شکایت کوي. دا چې دا سړک پوخ دی او که خام، په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو، خو اوس راځو یوه نړیواله موضوع اخلو. په داسې حال کې چې پر اسرائیلو د ایران د حملې د احتمال لیدل کېږي، په منځني ختیځ کې یو جوک پړی امریکایي قومندان اسرائیل ته تللی او د متحده ایالاتونو د بندنیو چارو وزیر د سیمې د هیوادونو له بندنیو چارو وزیرانو سره د کړکېچو د کمیدو او د جګړې د خطر د مخنیوي په اړه خبرې کړې. تفصیل اسمت سروان اورو.
د ایران او اسرائیل ترمنځ د شخړې د خطر له زیاتېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ترکیې، چین او سعودي عربستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړې چې له ایران او غواړي کړکېچ زیات نه کړي. ماتیو میلر پرون پنجشنبه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وی خبری غونډې ته وویل واشنگتن په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو د خطر له درکه اندېښنه لري. د همداراز د ایران د هر ډول ګواښ په وړاندې د اسرائیل له امنیت څخه د امریکا د کلک ملاتړ په باب د ولسمشر جو بایدن د څرګندونو یادونه وکړه. میلر زیاته کړه انتونی بلینکن په تیرو 24 ساعتونو کې پر ډیپلوماتیکو اقداماتو بوخت و او د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان، د چین د بندنیو چارو وزیر وانګ یی او د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سره خبري وکړې څو دا څرګنده کړي چې کړکېچ ته هیڅ په ګټه نه دی او دا هیوادونه باید له ایران وغوړي چې ترنګلتیا کم کړي. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د ایران مشر علي خامنه‌ای خبرداری ورکړی و چې اسرائیل باید جزا وویني او به ویني. د خامنه‌ای له خبرو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن ټینګار وکاوه چې د اسرائیل په وړاندې د امریکا ژمنه وسپنیزه ده. له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له خپل اسرائیلي ساری یووا ګالانت سره خبرې وکړې چې په لړ کې ښاغلی ګالانت وویل که ایران حمله وکړه اسرائیل به مناسب ځواب ورکړي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې د دوو هیوادونو دفاع وزیرانو پر اسرائیل د ایران د حمله لپاره د چمتووالي په اړه خبرې کړې او اسرائیل به د ایران د برید په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. له بلې خوا د امریکا وال سټریټ ژورنال رسپانې په یوه راپور کې پر اسرائیل د ایران د پوځي ځواب د احتمال په باب لیکلي چې د ایران مشر لا هم د داسې یوې حملې پر خطرونو غور کوي، خو د ایران پوځ مخکې تر مخکې بې پیلوټ الوتکې بهر ته راایستلي دي. وال سټریټ ژورنال نن جمعه سهار په تل ابیب کې د یوې خبري سرچینې په قول ولیکل چې ایران ممکن له 24 تر 48 ساعتونو پورې د اسرائیل پر جنوب یا شمال برید وکړي او اسرائیل هم داسې حملې ته تیاری نیولې ده. ورسپانې د ایران د مشر دفتر ته د یوې نږدې سرچینې په قول وویل چې د حملې پلان لا هم تر غور لاندې دی او وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د تخار د کوکچې سیند د پوري غاړې ولسوالۍ اوسیدونکي د عمومي سړک له خرابوالي شکایت کوي. د پاخه سړک درلودل د کوکچې سیند د پوري غاړې ولسوالۍ د اوسیدونکو له پخوانیو هیلو څخه بلل کې، خو تر اوسه دغه هیلې نه ده پوره شوې. دا چې ولې تفصیلي له سیمې په دې راپور کې اورو.
د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه د سړک د جوړولو غوښتنه کوي. که څه هم د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ د سړک د رغولو کار د تیر نظام پر مهال پیل شوی و، خو د واک بدلون سره د یاد سړک د جوړولو چارې نیمګړې پاتې شوې. دا چې د سړک خرابوالی د تخار د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي له څه ډول ستونزو سره مخ کړي دي، د یاد ولایت د انګقله ولسوالۍ یو اوسیدونکي نجیب الله آزادۍ راډیو ته وویل:
دا سړک دومره خراب ده چې اکثریت مریضان سي له خوجبهادین و انګقله او درقد و چهاب و رستاق ولسوالیو څخه راځي. دشتقله نه مریضان خپل ساه له لاسه ورکوي. د سړک د خرابوالي وجه زر تر کلینیکو او تر ډاکترانو نه رسېږي. حکومت څخه هم هیله دا ده چې دغه سړک ته جدي توجه وکړي.
د نوموړي ولایت د درقد ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد قاسم احمدی وایي، له کوچنیوالي په دې هیله و چې یو ورځ به د دوی سړک په اساسي ډول ورغول شي، خو په خبره د و څلوېښت کلونو په تېرېدو سره لا هم خپلې هیلې ته نه دی رسېدلی.
سړکهای مورای کوکچا واقعا خیلی خراب شده. رفت آمد
د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ سړک ډېر خراب دی او موږ له سختو ستونزو سره مخامخ کړي یو. د تخار نیم نفوس د کوکچې سیند پورې غاړې پروت دی. دولت هر کال له دې ولسوالیو څخه ډېر عواید ترلاسه کوي، خو زموږ غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. چارواکي باید زموږ ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالمتین بیا وایي، د سړک خرابوالي له امله په وخت سره خپل ناروغان او کرنیز محصولات د تالقان ښار ته نشي رسولی.
سړک های مولای کوکچه از چالش های دیرینه مردم تخار است.
پر دې سړک د تخار د وو ولسوالۍ لکه خواجه غار، خواجه بهاودین، ینګی قلعه، دشت قلعه، درقد، رستاق او د چاهی آب خلک د تالقان ښار ته تګ راتګ کوي. خو د سړک خرابوالي له وجې موږ په وخت سره خپل ناروغ روغتون ته نشو رسولی. موږ له اوسنیو چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک په اساسي ډول ورغوي.
15 کلن ګلرحیم چې د ینګی قلعه تالقان ترمنځ موټر چلوي، دای هم د لارې له خرابوالي شکایت کوي.
سړک باید جوړ شي. رستاق سړک دی، دا تقریبا 15 کیلومتره. زه خوجبهادین سړک باندې یا ینګی قلعه ته ځم، 15 کیلومتره، یا ینګی قلعه ته ځم یا درکت ته ځم، رستاق لا نه ځم. زه دغه لاین خپله کار کوم، موټر روان یم. واقعا سړک سړک نه دی، انسان لار نه دی، انسان لري باید توجه وسي.
له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د تخار د سیمه ییزو چارواکو نظر هم راواخلو. د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ لکه خوجه غار، خوجه بهاودین، ینګی قلعه، دشت قلعه، درقد، رستاق او چاهاب د تالقان ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت سرحدي ولسوالۍ شمیرل کیږي، ځکه د پورته یادو شویو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار سوداګری خونوای تیر کال له دغه ولایت څخه د شاوخوا 438 میلیون ډالر په ارزښت 410 زره ټنه وچ او تازه میوه، طبي بوټي او نور بیلابیل توکي بهر ته صادر شوي دي. په عین حال کې د کندهار سوداګر وایي چې تیر کال د سپین بولدک لارې د دوی هغه مالونو ته ډیر زیان اوښتی دی. دا چې ولې، تفصیلي له سیمې په دې راپور کې اورو.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بنا وایي، په تیر 1402 هجري لمریز کال کې د وچکالۍ او سپین بلدک له لارې د تړل کېدو سره سره له کندهار څخه 410 زره ټنه تازه وچه میوه، معدنیات، طبي او طبعي بوټي، سبزیجات، پنبه، د حیواناتو پوستونه او نور بیلابیل توکي صادر شوي چې د وړم کال په پرتله کم دي. د نوموړي په وینا د دغه صادراتو ارزښت 438 میلیونه و 500 زره امریکایي ډالره کیږي. ښاغلی بنا وایي دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربي متحده اماراتو، اروپایي هیوادونو او امریکا ته سوي دي.
410 زره ټنه، یعنی 410 زره ټنه
صادرات موږ درلودل چې په هغه کې تازه میوه او وچه میوه معدنیات و متفرقه شان و په هغه کې پنبه هم پکې شامل دي. طبي نباتات و طبي نباتات په مختلفو ممالک ته تللي دي، چې هندوستان ته تللي دي، پاکستان ته تللي دي، امارات ته تللي دي، کاناډا ته هم تللي دي. متاسفانه باید ووایو چې ښه ډېر وخت دا د چمن دروازه بنده وه، نو زموږ صادرات د دې منطقې څخه په اصطلاح نقل شوله، د جلال اباد تورخم د لارې څخه ولاړله، او یا هم د هرات د خوا د تورغونډیو.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال زیاتوي چې څو میاشتې د چمن پر لټ لخوا د سپین بولدک د دروازې تړل کېدو د صادراتو په وړاندې خنډ رامنځته کړی وو، چې له کبله یې سوداګر اړ و پر نورو لارو صادرات وکړي او پر دې لارې د صادراتو کچه ټیټه سي.
غټه ستونزه په دې منطقه کې دا لارې بندېده وه، چې دا زموږ تاجران ډېر مالونه یې تر هغه ځایه تللي او بیا یې بېرته راانتقال کړه، بیا یې د دې ځای تورخم ته یوړله. د کرایه په لحاظ هم مشکلات ورته پېښ شو، او دا لاره هم پر تازه میوه منفي تاثیر کوي. د لارې اوږدېده، د مارکیټ ته نه رسېدل، او په ځینو پر وچه میوه هم په اصطلاح منفي تاثیر کوي، او په ټولو موادو باندې ځکه کرایه زیات دوه درې چنده کېږي.
تیر کال د سپین بولدک چمن دروازه خاص د تازه وچ میوې د فصل پر وخت بنده سوه، او د کندهار سوداګرو به خپل مالونه د جلال آباد تورخم او هرات تورې غونډۍ پر اوږدو لارو استول، چې د لارې د وږ واټن له کبله یې مصارف زیات وو. په عین وخت کې په کندهار کې د وچ میوې د اتحادیې مشر اجی عبدالحد او د تازه میوې د اتحادیې مشر اجنانی هغه د دواړو هیوادونو له حکومتونو غواړي تر څو سوداګري په سیاست ګډنه کړي.
دروسه پوری د چمن لار تقریبا بند ده، او یا د څو ورځې کې چې د مالو پر مخ پر تګ راتګ پر مخ باندې خلاصه شوې ده، نو دا ازما د افغانستان او د پاکستان د صادرات او واردات تجارتان ته ډیر زیات زیان ورساوه، که څوم دا په زیات زیان د پاکستان په ضرر وو، او د افغانستان صادرات چې هغه پر تورخم پر لارې کېدل د ډیر زیات مصارف په درلودلو سره زموږ صادرات په ډیر کمه کچه باندې وسوله.
اول باید د پاکستان د کنسلګری او د مشرانو سره د افغانستان اسلامي امر مشران کښېني مجلس وکړي او آینده دا پلان وسنجي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت څو ورځې وړاندې ویلي و افغانستان په تیر 1402 لمریز کال کې د 1.8 میلیارد ډالرو څخه د زیاتو پیسو په ارزښت توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي، چې په تیر لمریز کال کې د افغانستان صادرات د 1401 لمریز کال په پرتله 6% کم وو، او د کموالي لوی علت یې له دغه هیواد څخه پاکستان ته د ډبرو د سکرو په صادراتو کې کموالی وو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان ټول مجاهد ولس د اختر مبارکي وایم. خدای دې د ټول منځونو تراوی عبادتونه جالا قبول کړي. محمدی احمد خدمن ولایت سنگین ولسوالی زما دا یو نظر و، مال دا کمې مرستې چې راځي غرمنو کسانو ته نه رسېږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګېږي، دا به د افغانستان د ستړو خلکو دپاره ډېرې په ګټه. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. خدای په امان.
زه یو متقاعد یم، تقریبا 2.8 کلان یم، نور عاید نه لرم، کور کړه ورکوم، ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یم. دغه عمارت چرغلی دی، زموږ تقاعد نه کوي. ده خو ظلم دی، ده خو پیسې زموږ د معاشه ګرځېدلی وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وخت کار نه هلته وسپاسو قیامت دی. هر څو وي بدبخترین ملت هغه دی سرنوشت ظالم پلاست دی، زموږ سرنوشت سوسته دست خلکو پلاست.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او محترم اوریدونکو ته د زړه د اخلاص سره ډک سلامونه وایم. یو پیغام دی و ټولو افغانانو ته، هغه دې په دا پیغام باندې سر خلاص کړي او ځان یې په پوه کړي. دا بعضې خلک پر واټساپ باندې میسجان سړي ته پرېږدي، وایي ستاسو دپاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده، ما ته یې دا راواستوئ هغه در رقم، خو ستا جایزه راوتلې ده، ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست واسطه ده سره پیسه، بس چې هغه ته دې واسطه وي، هغه ته پیسې واسطه، ته به واسطه په عینو مینه کې که بل بانک ته، هغه بیا تا ته 25 لکه افغانۍ درکوي، ما ځې دا پیسې ورکړه. نو ما سر و سر اخلاص و سر یغل جباره ما از دونی پیسی ندارم ما تا جا پینزه وشلک اغوانه ای را که بیا بزا شمسودین تا پیسی اوار لکم وای بیستوام و دی اگاش آغا پیسی اوار که بیا با تا پینزه وشلک اغوانه ای نو ما سر پا اخلاص و سر یغل دی نو ما و دی پینزه وشلک اغوانه ای دی اغا بزار اواخ اما لک اغوانه بطی تا درکم اغا بیتصادیر وشلک اغوانه ای از ما برا و دی اکنه دار اکم نکی جیر تسلیم ککنی دار جایزامور بیا بل چه تورکو نو ما سر و سر اخلاص و طول اخوانانی پا دی بانی پوی دار اکم میسه جان داغا که تجی در طول و سر و سر اخلاص محترم اخوانان شو اخوالر ری سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مایی که در تا دازده ملمه پروگرام داری خود را غیرانده لند خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماندن فضا ته د انسان د خطو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې پښتو د نړۍ څلورمه ژبه ده چې فضا کې پرې خبرې شوې دي. له نن څخه درې شپېته کاله پخوا د اپریل په 12مه روسي ستورمزلي یوریو ګارګرین لومړنی کس و چې فضا ته یې سفر وکړ. یو نماوایي د سفر مرسته وکړه چې فضا ته د انسانانو لار پرانستل شي. عبدالحد مومند لومړنی افغان و چې په 1988 کال کې فضا ته لاړ او په فضایي تمځای کې نه ورځې تیرې کړې. ښاغلي مومند له فضا څخه په افغانستان کې له خپلې مور سره په پښتو خبرې کړې وې. په بادغیس ولایت کې د طالبان امنی قمندانۍ ویلي چې په دغه ولایت کې د یو کور د نړېدو له کبله د دوو ماشومانو یوې ښځې په ګډون د درې تنه مړه شوی دي. د قمندانۍ نن جمعه په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پېښه تېره شپه د بادغیس ولایت په اب کمري ولسوالۍ کې شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پېښه له شدیدو روغتونو وروسته رامنځته شوې. د هوا پېژندنې د ادارې د معلوماتو له مخې نن هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې بارانونه اوري. د طالبان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو یې په هرات ولایت کې یوه 15 کلنه ماشومه د برمتګرو له منګلو را خلاصه کړې ده. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د فهمې پرون دا ماشومه 9 ورځې پخوا د هرات په مناحیه کې برمته شوې وه. د دې ماشومې د یرغمل نیولو په تړاو دوه ښځې هم نیول شوې دي. روسي وروسته په قزاقستان کې هم سیلونو ډېر تاوانونه اړولي او یو لکتنه د خپل مینو پر خودو تاړ کړی دی. روټس خبري ایجنسی نن جمعه ویل چې په قزاقستان کې له زورورو سیلونو وروسته دغه هیواد د بیړنیو چارو وزارت په ټولو ولایتونو کې بیړنی حالت اعلان کړی او نږدې 100,000 کسان له خپلو کورونو وتو تاړ شوي دي. ځینو سرچینو د روسیې او قزاقستان وروستي سیلونه په وروستۍ یوه پیړۍ کې تر ټولو ناوړه سیلونه بللې دي. او پنټاګون پرون پنځشنبه ویل چې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سنت کام عمومي قومندان د امنیتي ګواښونو په اړه د خبرو لپاره اسرائیلو ته تللی دی. جنرال اریک کوریلا په داسې حال کې اسرائیل ته تللی چې په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د اسرائیلو د حملې په ځواب کې د ایران د غچ اخیستنې په اړه اندېښنې زیاته شوې دي. په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د اسرائیلو په برید کې د ایران د سپای پاسداران مهم کسان ووژل شول. د پنټاګون ویاند خبریالانو ته وویل چې جنرال کوریلا په اسرائیلو کې د دغه هیواد د پوځ له مشرانو سره په سیمه کې د اوسنیو امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کوي. د ده هم ویل چې دا سفر وړاندې پلان شوی و خو د سیمې د وروستیو تحولاتو له کبله رامخکې شو.
د آزادۍ میلمه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلي هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزني په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم. د غزني ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او خیمه د 8 کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم، او په مختلفو ډپارټمنټونو کې مې تدریس وکړ، او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکي بود وو چې ما غوښتل د یوه ډاکټر په توګه خدمت وکړم، د یوه ډاکټر په توګه وپېژندل شم، او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپېژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه، او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي. تاسو ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم، او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ماته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم. په 2010 کال کې او وروسته په 2006 کال کې ما دی انګلستان هیواد دی ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ دی آزاد رقابت لالارې او دی ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لالارې ما ترلاسه کړ او دی لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماسترۍ تکمیل کړ. او دی ماسترۍ له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپل دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپل راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي. او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده. او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کېږي، مهاجرت ته مجبوره کېږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمي کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم له خپل همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپل هم ډیر علاقه لرم او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دې ته هم زما سپارښتنه هم ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم تر څو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خبرې کړو چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا په تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوی دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه خو په تېرو دوو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دوو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم. نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکړم، او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډېر کار کولی شي او ډېره لاسته راوړنه درلودی شي.
یعنی هغه خبره ډېره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډېر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولی. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولی شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډېر متفاوت دی، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځیر راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چا ته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره، پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېر زیاته مننه ده
د آزادي رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو یې خبري اوریدې. ګلانو
یو گل دی نایز ما زړی د بل دی
گر تکندار زما یار کندار ز افغان یم وفادار